د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګرانو ریډونکو د وایس اف امریکا جو رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2021 اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار یت نیمه افغانستان کې اته او په واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 11 نیمه بجې دي. په دې نیم ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د افغانستان نه د امریکایي پوز د وټلو او طالبانو د کنټرول تر لاسه کولو وروسته په لومړي وار د نړۍ شل شتمنه هیوادونو مشرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د هیواد د استخباراتي ادارې د نوي مشر پټاکنه د پوز او حکومت ترمنځ د اختلافاتو خبرونه رد کړي او وایي چې پوز او سیاسي حکومت یو صلاح دي. او د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریافکوف ویلی د امریکا او روس ترمن د سفارتخانو په طریقې کار او د سفارتکارو شمیر پر سر خبرو کې کوم لوی پرمختګ نه دی شوی او د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو نور خرابېدو خطر ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان نه د امریکایي فوج د وټلو او طالبانو د کنټرول تر لاسه کولو وروسته په لومړي وار د نړۍ شل شتمنه هیوادونو مشرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه کړې. دا غونډه آنلاین و او کوربتوب یې ایتالیا کاوه. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د دغه یو ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونو ګوتیرش په افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې اقتصاد په اړه خبرداري ورکړې وو چې د هیواد حالات د لوی بشري بحران اړخته روان دي. د ویلي وو چې موږ په وخت ګامونه پورته نه کړل او افغانانو سره مو راستا اونکړه د دې بدی اغیزې به نه صرف افغانان بلکې ګرد نړۍ اغیزمه نکړي. د غونډې شروع کې دو سره سم هاغلی انټونی ګوتیرش په خپل ټوئیټر پیغام کې وویل افغانستان کې بنکونه بندي مهمه اسانتیاوي تړل شوې د صحت اسانتیاوي د هیواد په زیاتره برخو کې تړل شوې دي. د اویل په نړۍ زور ورکوي چې د افغانستان سره کومک وکړي او د هیواد غرزیدل اقتصاد دیوالیا کېدو ته پرې نږدي. د شلو شتمنو هیوادونو په غونډه کې برخه اخیستونکو زیاتره مشرانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبره تکرار کړه. د ایټالیا صدر لویګی ډی مایو وویل دا خبره به مونږ لا یقیني کول وي چې افغانستان دیوالیا نشي. د غونډې په وخت اروپایي اتحاد یو ارب یو سل 50 میلیون ډالرو د مالی مرستو اعلان هم د افغانستان لپاره وکړ. په غونډه کې د افغانانو عمومي ژوند دوی ته څنګه مرسته ورسول شي، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه څنګه جاري وساتل شي، څنګه طالبان دې ته تیار کړي شي چې په هیواد کې د آزاد ګرځېدو او وطن نه بهر تلونکو ته د تللو اجازه ورکړي پر سر باندې مشرانو خبرې اترې کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي لارو تړل کېدو نن لسمه ورځ ده او د پولي دواړو خواو ته په سوونو خلک د دروازو خلاصولو ته په انتظار دي. د چمنو تورخم په لوی لارو په زرګونو خلک یو خوابل خوا د ورځې په حساب اوړي. وړاندې د پاکستان لخوا د کورونا ناروغي د مخنیوي په سبب تګ راتګ محدود کړل شو، خو د ګمرکي مشکلاتو پر سر د طالبانو لخوا پوله تړل شوې. د افغانستان لخوا په زرهاو خلک د درملنې او کار روزګار لپاره پیښور او د پاکستان نورو برخو ته زیراځي. نو حمزه کده دروازو مخې ته ناستو کې زیاتره ناروغان چې پکې زنانه سپینګيري او ماشومان شامل دي، سره سره د مزدوري لپاره تللي خلک هم د تیرو لسو شپو نه په انتظار دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د هیواد استخباراتي ادارې د نوي مشر پټاکنه د پوز او حکومت ترمنځ د اختلافاتو خبرونه رد کړې دي او وایي چې پوز او سیاسي حکومت یو صلاح دي. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په داسې حال د میډیا سره خبرې کړې چې د وزیر اعظم عمران خان او د فوز ترمنځ د استخباراتي ادارې ISI د نوي مشر پټاکنه د اختلافاتو ګنګوسي خبره شوې دي. فواد چودري وویل چې د وزیر اعظم او د فوز مشر جنرال باجوا ترمنځ د دې اړیکې دي او د ISI مشر پټاکنه یو صلاح دي، خو اختیار د وزیر اعظم سره دی. 13 اونۍ د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څنګه ویلی وو چې لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د ISI نوې مشر ټاکل شوی، خو د حکومت لخوا تر دې وخت کوم اعلامیه نه ده خبره شوې. مخالفه سیاسي ډلو لخوا داسې بیانونه خبره شوې وو چې ګنی وزیر اعظم عمران خان د پخوانی ISI مشر جنرال فیض حمید د ادارې مشر ساتل غواړي. یاد دی وی چې د خبرونو په داسې وخت کې خبره شوې چې د پندورا پیپرز په نوم خارجه هیوادونو کې شرکت لرونکو کسانو نمونه په نږدې کې د پلټنه کوونکو صحافیان نړیوال تنظیم له اړه خبره شوې چې پکې د پاکستان د واکمنه ګوند پوځي مشرانو او د هغوی د کورنۍ نمونه هم شامل دي. سړنکاران فکر کوي چې د اولس پام اړولو لپاره داسې خبرونه او موضوعګانې پیدا کول د ملکی ادارو زړه طریقه ده. د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریاف کووف ویلی د امریکا او روس ترمنځ د سفارتخانو په طریقې کار او د سفارتکارو شمیر پر سر خبرو کې کوم لوی پرمختګ نه لښې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نور خرابېدو هم خطر ده. د سور جنگ نو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل په پایتختونو کې د سفارتخانو په طریقې کار او د سفارتکارو د شمیر پر سر د تیرې څمودینه شخړه روانه ده، خو ماسکو وایي چې دوی غوښتل په نږدې کې لګول شوی بندیزونه پورته کړی شي. د انټرفیکس نیوز خبری ادارې له قول رایټرز خبری اداره د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریاف کووف وایي چې په ماسکو کې د امریکا خارجه وزارت مرستیال ویکتوریا نیولینډ سره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د دواړو ترمنځ د تناو لا نور څه واقع دوه یره ده. بلخو د امریکا خارجه وزارت وایان نیټ پرایس ویلي د روس سره شوی د مرستيال خارجه وزیر ویکتوریا نیولینډ خبرې غټوري وي او امریکا د خپل سفارتکارو شمیر پر ځای ساتلو په خبره کې کولاړ دی. د زیات کړه د خبرو بل پړاو هم کېدون کې دي او امید دی چې په دغه کې نور هم خواله مخه تراشي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
پدرمن اردوونکو د ډیو رادیو سره نه خبرونه تقویږي. د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د نړۍ د شل شتمنه هوادونو مشرانو د افغانستان په اړه باندې انلاین غونډه کړې ده چې پکې د طالبانو د حکومت لراتک سره په دې هواد کې د اقتصادي او بشري بحران په اړه خبري شوي. بل لورته طالبانو هم په نړیواله کچه د خپل حکومت تسلیمولو یا په رسمیت پیژندلو هڅې پیل کړې دي. په دغه اړه زموږ همکار برکوال میخیل نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره دا ځانګړې غونډه د ایتلی لخوا را بلل شوې ده. د ایتلی وزیر اعظم ماریو دراګي چې د دې انلاین غونډې کوربه دی ټینګار کړی چې شتمن هیوادونه دي له قید او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د یورپ د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د یورپی یونین د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه وکړه. ویل په دې هیواد کې بشري او ټولنیز اقتصادي حالات د ویجاړۍ پر څنډه ولاړ دي. شاغلی بوریل وویل موږ نن پر دې سره سلا سو چې افغان ولست رسایي ولرو او له هغوی سره مخامخ مرسته وکړو چې د بشري ناورین مخه ونیسو. ښکاره خبره ده چې طالبان په رسمیت نه پیژنو. موږ به په دې هیواد کې خپلو منلسیو اصولو ته په درناوي خپل مرسته د خپلو څو اړخیزو ملګرو له لارې خلکو ته ورسوو. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو له مشرانو سره سره د قطر استازی، د پیسو د نړیوالې ادارې یا IMF، نړیوال بینک او ملګرو ملتونو استازي هم په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرش هم په دغه انلاین غونډه کې ګډون وکړي او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو پر رول خبرې وکړي. انټونیو ګوتیرش پرون وویل افغانستان له بدو حالاتو سره مخ دی او نړۍ باید په بیړه د دغو حالاتو مخه ونیسي. نوموړي وویل د دې هیواد بینکونه بند دي، په ډیرو ځایونو کې روغتیايي او نور مهم کارونه ځنډ دلی دی. شاغلی ګوتیرش د بشری بحران د زیاتېدو خبرداري ورکړ چې وایي د دې هواد نیمای آبادی اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال وایي افغان ولس د طالبانو د ناسم چلند له کبله اجتماعي یا ډلهیزه سزا نسي زغملای. د شتمنو هیوادونو ډله G20 له امریکې، برتانیې، یورپی ټولنې، چین، فرانس، جرمني، ایتلی، هند، کینیډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلی کوریا، جاپان، سعودي عرب، مکسیکو، سویلی افریقا، ترکیه او انډونیشیا څخه جوړه ده. د G20 هیوادونو د دغه انلاین ناستې بحثونه به بشري مرستو ته د افغانانو پر اړتیا، امنیتي ستونزو او له دې هیواده د لویدیځو هیوادونو د افغان همکارانو پر خوندي راایستلو کېږي. یو سرچینې رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي د دې غونډې لومړیتوب به د ژمي پر رسیدو سره مجبور خلکو خصوصا د ښځو لپاره د لومړنیو مرستو چمتو کول وي. د افغانستان په اړه دا غونډه په داسې وخت کې کېږي چې د طالبانو یو پلاوی له څو ورځو راهیسې په قطر کې دی. د طالبانو طالبانو مشران د امریکای له پلاوی سره تر لیدو وروسته نن د یورپی یونین لاستازو سره ویني. طالبان غواړي چې حکومت یې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژنل سي او په امریکا کې کنګل شوی د افغانستان پیسې آزاد کړل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په دوحه کې رسنیو ته وویل دوی د نړی له هیوادونو سره مثبت او د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. بارکوال میخیل وی او ای ډیوا واشنگتن.
د امریکا خارجه چارو وزارت پرون د نهي پورس باندې الیزابت جونز چې یو تجربه کار سفارتکار ده د افغانستان څخه د تقیدونکو افغانانو د انتقال د چارو کوارډینیټر ټاکلې ده. په دغه حق لبانې زمونږ همکار فواد لامه نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کړي.
د امریکای د خارجه وزارت ترجمان نت پرایس په یو بیان کې ویلي چې ای الیزابت جونز با د هغو افغانانو د نقل مکان چارې وڅاري کوم چې د افغانستان وتلی او یا غواړي له هغه هواده بهر ته وتختی. په 13 اگست میاشت کې چې کله طالبانو افغانستان ونیو او له هغه ملک د امریکایانو نورو بهرنیو وګړو سفارتکارانو او د خطرو سره مخ افغانانو د انخلال چارې په افراط فرې سره تیز شول، نو هغه وخت یو بل تجربه کار ډیپلوماټ جان بس چې په خوا افغانستان کې د امریکا سفیر پاته شوی وو کابل ته ولیګل شو چې هلته د انخلال چارې سمبال کړي. الیزابت جونز په خوا د امریکای د خارجه وزارت مرستیاله او همداشان د افغانستان او پاکستان د لپاره د امریکای د پخوانی خاص استاد مرستیاله پاته شوې ده. د خارجه وزارت د بیان په قول میرمن جونز به امریکا ته د افغانانو دراوسترو د لپاره له افغانستان د کاګل ننیولې بیا په امریکا کې د هغو د ځای پر ځای کولو پوري د ټولو چارو څارنه کوي او دا به هغه افغانان وي چې امریکا ورته د ملاتړ وعده ورکړی ده. یاد دی وی چې طالبانو څو ورځې مخکې په قطر کې د امریکای لاستازو سره خبري وکړي او په هغو کې د امریکا د خارجه وزارت په وینا د طالبانو سره د امنیتی موضوعاتو او ترهګرۍ سره د مقابلې د مسالې ترڅنګ په دې هم بحث وشو چې طالبان د هغو کسانو ته د وتلو سهولت برابر کړي کوم چې غواړي د افغانستان بهر ته ولاړ شي. اوس مهال لزګون زر افغانان چې د انخلا میشن په لړ کې امریکا ته را رسیدلي په پوځي مرکزونو او یاد مهاجرو د ساتنې په مرکزونو کې ساتل کیږي چې دفتری کارونه ختم شي او بیا به د امریکا په مختلفو علاقو کې ځای پر ځای کړی شي څو خپل نوی ژوند پیل کړي. په همدې حال کې سپین هم ویلي چې لزګون تن افغان مهاجر د ګل یا دوشنبه په ورځ د اسلام آباد نه د سپین یوې پوځي اډې ته منتقل کړي دي. د سپین حکومت د اکتوبر په 11 وویل چې شاوخوا 15 اتیا افغان مهاجری د پاکستان راایستلی دي چې په دې کې خځې او ماشومان هم شامل وو. د سپین دفاع وزیره مارګریټا روبلز، خارجه وزیر خوزه مانویل البارز او یو شمېر نور چارواکو د دوه افغانانو هرکلی کړی دی. سپین حکومت د یو پروګرام لاندې غواړي ټول هغه کسان سره د کورنۍ د افغانستان وباسي کوم چې په خوایي د سپین له حکومت سره کار کړی وو. د یادونه ورده چې د سپتمبر میاشه په اخر کې امریکا کې د واکمن دیموکراتیک پارټي 12 سینیټرانو د صدر جو بایدن د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوال وړپوړي چارواکي دی وګماري شي د هغو اهلیت لرونکو افغانانو پراويستلو کې امداد وکړي کوم چې د امریکای مرسته یې کړې. خود امریکایي ځواکونو د انخلان وروسته په افغانستان کې پاتې دي. په دې منځ کې سینیټری ماریا کینټویل ویلی چې د هغې دفتر سره 1300 کسانو رابطه کړې ده. هغې وویل په دغو کسانو کې امریکایي شهریان، ایس‌آی‌وی ویزه لرونکي خبریالان او هغه قراردادي کارکونکي شامل دي چې په کابل کې د امریکای په سفارت کې کار کاوه. امریکایي مامورینو ویلي د اگست په اخره کې د دوو هفتو په مهال افغانستان د 1,24,000 نه زیات کسان راوستي دي. دا د امریکای په تاریخ کې د هوایي جهازونو د لارې د خلکو د راوستلو تر ټولو لوی اپریشن بلل شوی دی. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی.
رازو د بل راپور په لوتا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي لارو تړل کېدون نن لسمه ورځ ده او د پولي دواړو خواو ته په سوونو خلک د دروازو خلاصولو ته په انتظار دي. د چمن او تورخم په لوی لارو په زرګونو خلک یو خوا بل خوا اوړي او راوړي. وړاندې د پاکستان لخوا د کورونا ناروغي د مخنیوي په سبب تګ راتګ محدود کړل شوی وو، خو د ګمرکي مشکلاتو په سر د طالبانو لخوا پوله تړل شوی. په دغه حق له ډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدي د چمن دروازې مخې ته د ناستو خلکو غږ خسته تاسو ته وړاندې کوو.
نو موی بلاد د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ د چامړې د کلی زله پنجاب راغله يم نن ما ورځ د دلته ډیر سخت مشکلات دي، یخ سخت ډیر ده، د دوه حکومتونو مداهله ده، سده لار خلاص کی ډیر مسافر دي، بزراو مخلوق دلته پاند د خج دي، زنان دي، کلاس دي، مریضان دي، لار بند ده، لار دي خلاص کی
د لاده د خوست ولایت افغانستان څخه راغله يم نن مریضو ما او ډاکټر ته راغله يم شپږو ورځې کیږي چې د لار بند ده، موږ د خوښ لرو چې د لار را تخلاص کی او دلته په صلاح او مریضان پرته د مو خیر ځوانانو او سپینګیرو ته ډیر تکلیف دی. دغه د سی بارډر را تخلاص کې دواړه خوا وتا د مریضان یو خوا ته پرته دی، دغه خوا ته چې د مریضان لار شي خپل کوروتا.
ما نوم سردار محمد ورور سپین بولدک
اوریجنل نامه د ورور د لیا پاتې ورور په خارب سره غلی د بچانو ورور دای د لیا ګرز ورور بس دی وستا نو سکواله ورور مردا داسه د دوار صدای له د ورور چې مرته د خپل الله راي لکه ورور مشکل کورو ته ولار سورور شامي کښنی کښنی ما شما پاته جو.
نو می بور محمد دی، پلار نو می دین محمد دی، او دا وا ته ورځ کې چې د لی په بارډر د چمن کې پساویم دا یو نیمه میاش کې چې راغلی و کراچی ته په کار پسې وا ته ورځ کې چې د لی په پساویم اوس مونږه خرچه مون خلاص کړی ده ان وچ بیا باندې ورته کور په دغه تلتک کې گزار نه کیږي. د یخ د یوې خوا دې پریشانه د بل خوا د کور چې کله به واړو بارډر به څنګه شي یا لا به شي نه به شي پیسې هم نشته نو واره به سړی څه وکړي.
محمد د میدان وردګو ولایت هم د بندشک ولسوالۍ مخپله د کلی کارګر یو دله تر اغلی په موجوس بارډر باندې دلته مونږ نه ورځ د چلاله تپات یو دلته په زرا او مخلوق د زنان ورسره د مریضان ورسره د خوان د بارډر باندې د دې خوان باندې نه خاطه خلک اوشته شو نه د خاطه اوشته اوشته شي دا د مشکلات د مشکلو سمخ یو دلته تدموش په بیابان پراته یو با بارډر ته چلا شو بیا تم واپس را وشړي د خوان بارډر باندې د طالبان نمون د خواهش دی او د پاکستان د حکومت نم چې د مسافر ته لار خوشی کا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته غواګی د پاکستان د اطلاعات وزیر د هیواد د استخباراتي ادارې د نوي مشر پټاکنه د پوز او حکومت ترمنز د اختلافات خبرونه رد کړي دي او وایي چې پوز او سیاسي حکومت یو سلادي. د ډیو رادیو خبريال الیاس خان په دغه تفصيلي راپور تاسې ته وړاندې کړي.
د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودري د استخباراتي ادارې آی ایس آی د مشر ټاکنې په معاملې او د لړکی اسلام آباد کې راپور تشوي غنګوسي او د هیواد سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ د اختلاف خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې سول او پوزي قیادت په یو صفه ده. د نهه پورز د کابینې د غونډې رستا یو خبري غونډې ته په خپل وینا کې نوموړي وویل
مسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا.
دا وزیراعظم اور دا پوز مشر ترمینز ڈیر نزدی اور سالم اڑکی دی اور دا ڈی جی آئی ایس آئی تقرری کے بعد قانونی طریقہ خپلوی. فواد چودھری اویل دا ڈی جی آئی ایس آئی پر معاملہ وزیراعظم اور دا پوز مشر یو سلا دی اور دے کے اختیار وزیراعظم سر دے. 13 انہیں دا پاکستان پوز دا عام اڑکو سائیں گے آئی ایس پی آر سردار ویلیو چې لیفټیننت جنرال ندیم احمد انجم د آی ایس آی نوې مشر ټاکل شوی دی. البته په دې حواله د حکومت لخوا تر دې دمه اعلامیه نه ده خبره کړې شوې. بل پلو پایتخت اسلام آباد په سیاسي حلقو کې دا خبرونه ګرم دي چې وزیر اعظم عمران خان د پخوانی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض احمد سره کار کولو کې زیات سہولت محسوس کوي او غواړي چې جنرل فیض دې په دې چوکۍ پاتې شي. جنرل فیض اوس د پیښور کور کمانډر لګول شوی دی. فواد چودھری وویل چې په ټولنیزو رسنیو باندې ګوري او د ډیرو خلکو دا خواهشات دي. خو زه دوی ته وایم چې د وزیر اعظم دفتر به چرې هم داسې ګام اوچت نه کړي چې له وجې د پوز په عزت کې کمی راشي او د پوز مشر به هم داسې ګام پورته نه کړي چې له وجې د سیول حکومت عزت کې کمی راشي. البته فواد چودھری تر مخې ڈی جی آئی ایس آئی ټاکنه کې به قانونی او آئینی طریقه خپلوي او دا به مشاورت سره کیږي. خو قانون پوه او څېړونکي ریما عمر تر مخه چې د پاکستان قانون کې د خفیه ادارو په شمول د آئی ایس آئی په حواله سره قانون نشته او د ادارو کې خپل دننه ټی او آر یا ضابطه کار وي چې د لاندې دوی خپل کار کوي او د هر څه خفیه وي. خو نوموړي زیاته کړه کبیا هم په دې اړه قانون شته نو هغه دې مخې ته راوړل شي چې دې کې څه دي. بل پلو د دفاعي څېړونکي لیفټیننټ جنرال ریټایرډ نعیم خالد لودی وایي چې د هیواد د پوز او استخباراتي ادارې آئی ایس آئی د مشرانو ټاکنه د چیف ایگزیکټیو یا وزیر اعظم اختیار دی. د اوایل د پوز سرلخکر لخوا دوه یا درې نمونه دې چوکۍ د پاره وزیر اعظم ته ولېږل شي او هغه دې کې د یو نوم منظوري ورکړي. په ټولنیزو رسنیو باندې دا وخت ڈی جی ایس آئی ٹاپ ٹرینڈ جوړ شوی چې پکې عام خلکو نوالې خبریالان څېړونکي دې حواله سره خپل خپل نظر وړاندې کوي. بعض خلک ګڼي چې یو څو ورځو پس حکومتي دریز ګنګوسې لرې کړي خو یو غټه برخه ګڼي چې شکونه اوس هم موجود دي. په خپل ټویټ کې اینکر غریدا فاروقی وایي چې جنرل ندیم انجم به هم د آئی ایس آئی نوې مشر وي د چا چې حکومت د خپل دریز نه پخلی کړی دی او اعلامیه هم راتلو والی ده. هغه وایي چې اختلاف نشته نو بیا خبرې ملاقات کابینه کې بحث ولې په اعلامیه دستخط ولې ونه شو. دا وایي چې توندۍ او بے قرارۍ کې میډیا ته خبر خبرول نه دي پکار. نایلا عنایت فواد چودھری په بیان په خپل تبصره کې ویلي چې سیول او پوځي قیادت کې دی شي چې په یو سفر وي خو د بیلابیل کتابونو قانون پوه ریما عمر پختلی چې آیا د دې مطلب دا د شپږم اکتوبر د آئی ایس پی آر اعلامیه رد کړې شو. الیاس خان وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا نفسیاتي رنځونو په مرکزونو کې د پختونخوا خلکو ته د ویډیا درملنې په لړ کې مرستې ورکول کیږي چې دوی د ذهني فشار، خپګان او نورو ناروغیو څخه خلاص شي. په دغه مرکزونو کې د نفسیاتو ماهران خپل ذمہواري ترسره کوي. خو د صحت محکمې چارواکي وایي چې دغه پروګرام نن لا هم ډیر خلک نه دي خبر. د ډی ورډیو خبريال فرید شینواری په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکو د نهه یا سه شنبه پورز وایي په پښتونخوا بیلابیلو ځایونو کې د ذهني ناروغانو لپاره مرکزونه جوړ کړي او تر اوسه پورې په دغو مرکزونو کې یو زرونه زیاتو ناروغانو ته ذهني مرستې ورکړې دي. د یادې محکمې چارواکو ویلي د ذهني صحت او نفسیاتو پروګرام لاندې په دغو ناروغانو کې څه 15% نه زیات روغ شوي او خپل زوړ حالت ته راغلي دي. په پیښور کې میر د قبایلي سیمې اوسیدونکي او د پیښور پوهنتون زده کوونکي امیر اقبال وی ویډي وته اویل د بدني صحت سره سم ذهني صحت روغ ساتل هم مهم دي.
د فزیکل هیلث سره سره چې کله د انسان د منټل هیلث برابر نه وي نو هغه یو قسمه د غم نه دی. مطلب هغه ته موږ صحت نشو وایلې. صرف فزیکل بیماران په دې دنیا کې نه ایگزیست کیږي. د فزیکل بیماران سره سره د منټل بیماران چې دي چې هغه یو بنړی کې په ګڼ شمیر خل متاثر کړل او ورځ د ورځ د ډیرې شو سیوا کیږي. کته د موږ اوس مخکې خبره وکړه کې د کورونا د وجه نه چې څومره ډپریشن ریشو سیوا شو خاص کر په ماشومانو کې او په سټوډنټانو کې.
د صحت محکمې چارواکو ویلي د ذهني صحت او نفسیاتو پروګرام په کال 2015 کې د عامي پبلک سکول پیښې نو وروسته پیل شوی وو چې د دغه پیښې ښکار شو کورنۍ غړو ته ذهني علاج ورکړل شي. د خیبر پختونخوا د عامي روغتیا څانګې مشر ډاکټر نیکداد اپریدای وی ویډیو ته وایي د کرونا وبا خورېدو سره په زرګونو شمېر کې خلک د ذهني ناروغیو سره مخ شوی او دغه خلکو ته په دغه مرکزونو کې وړیا ذهني درملنه ورکول کیږي.
نو دو لکه کار دوی چې کم کسان لکه ذهنی پریشان دي خاص کر کرونا کې دا سنتري زیات شوې کرونا کې دغه چل کیږي چې نفسیاتي تور سره ډېر ډیپریس وي ځکه خپل خپلوان چې بيماري نږدې نه ورتلو لا لکه چې مور به شو مخه دوی من تنظیم بدل او تازه تازه کې ډېر زیات ډېر خفغان او لکه ډېر غو لکه يره و ای غیر دې لري کولې پر لکه خیبر پختونخوا حکومت دا غشي شروع کړو او په ټولو ریجنل هډ کوارټر کې دوه سټیشن هم کړل او دوی دا وکړه چې دوی لکه ټریننګ هم ورکړي په سکولونو کې سکولونو ویزټ هم کوي او په هسپتال کې ناست دي هسپتال کې مولا مریضان راځي.
د یادې محکمې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه دغه پروګرام د خیبر پختونخوا په وو ډیویژنو کې پیل شوی او په روانو ورځو کې به قبایلی سیمو ته هم غزول شي. خو ډاکټر نیکداد اپریدای وایي د قبایلی سیمو ته دغه پروګرام غزول طرابا هغه خلکو ته ذهني علاج میلاوي شي کوم چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د خپل کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي.
چې موږ سره د وسایل زیات شي موږ د تفصیل دي چې کوم د تاسو ترهګرۍ خبرو وکړه چې لکه ډېر زیات نفسیاتي دباو لاندې خلک وخت لري بالکل د موږ په پلان کې دي ان شاء الله د ټولو خلکو ته ورسیږو. دا پروګرام چې کومه لکه خپل ځاني ز چراغ لم توجه می ډېر ځکه ورکړه چې صحت ډیفینیشن دا چې هر هغه انسان چې جسمانی بدني تور سره جوړ وي او دماغی تور سره جوړ وي اوسرا اوسرا چې معاشي او معاشراتي تور سره لکه جوړ وي هغه ته روغ ویل شي روغ صحت دا وي دلته خلکه بدني او جسمانی بيمارو باندې توجه ډېر ده.
د ذهني ناروغیو ماهر ډاکټرانو په روستیو کې ویلیو په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کورونا وبا او رواني ګرانۍ د لاسه په لکونو شمیر کې خلک د ذهني ناروغیو سره مخ شوي دي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د کواډ په نوم د سلورو ملکونو د جوړ سفارتي اتحاد سلورو مشرانو په تیرو ورځو کې خپلو کې پړون بیزل ملاقات وکړو. د سپتمبر په سلی رښتم تاریخ د امریکای صدر جو بایدن، د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي، د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن او د جاپان وزیر اعظم یوشی هاید سوگا وایټ هاوس کې ملمانه کړل. سلورو واړو مشرانو په خپل شریک بیان کې یو ځل بیا د خپل اتحاد د مرستې پخلی وکړو، ځکه چې دا اتحاد د یوې داسې سیمې د ملکونو اتحاد دی چې زموږ د سلامتی او د سوکالۍ لپاره بنیادی اهمیت لري. صدر بایدن خپل شروعي تقریر کې کواډ اتحاد د جمهوریت ملګرو اتحادو بللو سوک چې د مستقبل لپاره شریک نظر لري او د مسلو په لوري د عالمی سوچ ملګری دي. سلور واړو مشرانو دا خبره اومنله چې په مارچ کې د دوی د کیمری په ذریعه د شوی غونډې نه پس د اتحاد د مضبوطولو په لور ډیر زړه پورې پرمختګ شوی دی. دغو سلورو واړو مشرانو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل کوششونه تاریخي وبلل او دا خبره په ګوته کړه چې د کال 2022 پورې به په ټوله دنیا کې د کورونا د مخنیوي 140 کروڑ ویکسین تقسیموي. اتحاد کې شاملو ملکونو تر دې دمه پورې 9 کروڑ نوي لکه محفوظ، اثرناک او معیاري ویکسین د سیمي ملکونو ته ورکړي دي. سلورو واړو مشرانو د چاپیریال د مسلو د اوارولو د پاره کې دونکو کوششونو کې د شریکېدو او د چاپیریال په بابله د پیرس د لوزنامې د ننه په شریک د کار کولو اعلان هم وکړو. د کمی تر مخه چې عالمی درجه حرارت تر 1.5 درجه پورې د پزای ساتلو کوششونه کیږي، کم چې د سنتي دور نه وړاندینه درجه حرارت ته. کواډ اتحاد د نورو خبرو نه علاوه خپل خپلو ملکونو کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس درا کمولو د پاره د کیدونکو کوششونو د وړاندې خوځولو نیت هم سرګند کو چې پکې د صفا هایدروجن ټیکنالوژي نه د کار اخیستو او د توانایي د صفا او د زموار رسد قائم ساتلو کوششونه شامل دي. در راپورته کې دونکو ټیکنالوژي پرانا کې سلور واره ملکونه په شریکه د دې خبرې د یقیني کولو د پاره هم کار کوي چې نوې ټیکنالوژي د عالمی بشري حقوقو په خاطر کې د ساتلو ترڅنګ جوړ کړی شي وي. د مثال په توګه سلور واره مشرانو دا خبره په ګوته کا چې د محفوظه پرانستي او صفا سوتره 5G او د 5G نه د پورته نتورک د قیام د پاره د سند سره کوششونه شریکول پکار دي. سلور واړو مشرانو د کواډ اتحاد د نوي اډاني هم اعلان وکړو چې مقصد یې په اتحاد کې د شاملو ملکونو په کوششونو کې تړون راوستل، د سیمې د ملکونو د اډاني ضرورتونه معلومول او په سیمه کې د موجودو موقعو په منځ کې پیوستون راوستل دي. صدر بایدن په اخر کې وی چې زموږ ملکونه لوی جمهوریت ملکونه دي او سلور واړه خپلو کې د ملګرتیا یو تاریخ لري. مونږ په دې پویو چې کارونه څنګه کیږي. مونږ به شکا چې مسلو ته مخامخ کېدو ته تیار یو.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهارنې خبرونه وخت هم په دې ځکه پاتې رسیدي. تاسو ته اخلو اجازه. الله حفظه.